1
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړې ته خوښ دي.
خو اکرم د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایی بشو کم کار کړو، چې سات نه شته یو کوم پکښ یو زموږ قضایي نور ملایم تعین کړي.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی را شخولې چې جمهوریت نظام څنګه سقوط وکړ، او د دا اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ماند تیر دسمبر د 2000 کې د نوویره
دا ستیره د خبري دا سزای تتلل
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر را خوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت شرکتونو او کانکیندونکو ته ګواښ کړی که په ناقانونه توګه استخراج وکړي نو بندیان به یې کړي. او په بنګلادیش کې ویلوې کښتۍ اور اخیستې چې له امله یې 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره یې کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان آزادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کان کیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونه ته به واستول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کان کیندونکو شرکتونو ته وکړله.
داسه کسان گیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه ورکوي، ځکه دې ته خاینې ملي ویل کېږي. دا خاینې ملي، دا خاینې اسلامي ده.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د کانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنګلاديش کې ویلوی کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ای جان نومي کښتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناستو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګیدلې او تقریبا 2 وختي ونیو چې مهار شي. د اور لګیدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم زینو وازه خان نده. د اروپایی ټولنې یو لوړپوړې چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوشی چې که یو امتیاز را کوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسیدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد ځدران سره مرستندوی دی. له افغانستان د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستان ووځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي دغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمني تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبې شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي، خو وايي په دې وروستیو کې لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دې ورته پناه ورکړي.
شرایط نفریق هم ستاش دورم رو بالاخره قضاوت جذب شلو و واقعا به خطر سر مقامات یوزا کمک جزایی بخشو کم کار کردیم و اقب بندیان چه آزاد شویدی دوگاه تحریز لانده یا نور به سطح نویشتی و منفک شویدی یه مقتضای نور ملایان تاین کردیم.
خدا خواهی یوازی ددغ قاضی سونزه نبی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند ته ګواښ پیښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه مرکه وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر اطلو سره کمی هیلی می چه دیزان کورانه یا خپل هیواد لپاره لرلی و اس محال طول مری دی. ده هیواد بی برخلیک توب، ده خپل جون بی برخلیک توب، ده خپل کورانه بی برخلیک توب. ده ترکره ایم چه حال زلی وکم ترسو وکولشم پرتل افغانستان و بل هیواد اوزم.
در دیر و نور و قشون رو جون تجیدی او مستقیم گواخونه متوجیدی هم دار از در دا خبریالان رو جون هم گواخول کیگی چه لاغیر دلت خیوزه هم یم. از کپتیر و پینزه کلونو که ما پا زینو داسی سوژو و زینو داسی راپورونو کار وکرد چه پاگی که در فساد لوی دوسی او در غراز در بشری حقونو در نقص زین پیخ افشا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړې، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړې او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر یې د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کیږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کیږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نومونه یاد کړی دي. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی، بلکې په خبره د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دی نه لري.
محل په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای شي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي، د اسلامي عمارت دایتیم او قانوني مراجعو مراجعه کولای شي او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي یا واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وای د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو موږ هغه وخت کې اورېدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوته او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وخلی او غوونه پی کول چې کابل ته من ننوځي او موږ سیاسي جوړجاړی رامنځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قومندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوی نشول په وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړی په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوي چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لیکن تاسو دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا غوښتل چې کاملا واکرا وسپاري او که د تا حاضر ول چې تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې دولت کې نه مومه. اما هغه وخت کې د خبرو نظم ما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کی په ګډه وکارو کی.
آیا تاسو په هدی چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دینه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی اکتوبر کې وی د کال اخر پورې وی نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً د بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه د نو خبر دا خبره سمه ده
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د دوه او عمل د بل چا په لاس کې و
د اوسه سپ تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړی چوکۍ درلودلې د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي
د حکومت ناکامۍ د هغه وخت نه شروع شوه چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و له فساد ډک او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي
نه فساد خو په دې منطقه کې عام دی داسې یو ملک ماته وخی چلته فساد نه په افغانستان کې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و نو ځکه دولت ونه نیولې او څومره سرتاسري انتخابات شو چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې
د دې په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول
دا اوس صحیح نه شم ویلې چې د هغوی توقع به څه و یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس راوړي دي او که نه تشویش هم لري زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سوري پوچارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی یو شمیر سیاسیونو د بشر حقوقو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان پوچارو کې پلاسوهنی تورن کړی دی دغه تورونه داسې محل دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لوی سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
د بشر حقوقو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې پلاس وهنه تورن کړ دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشت کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د هیواد د چارواکو څرګندونی دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي پاکستان په تیرو میاشت کې د دوه سترو ناستو قربه توبه کړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا وشي نړی د طالبانو سره تعامل وکړي لدی ورهاخو هغه محل چې طالبان د دویم ځل لپاره وخت ورسېدل د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځل نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونی چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړی وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیری بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل. دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان ده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټول جغرافي مالک وخی. زما او د ټول نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناست څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازم نه ده چې یوې مثبتې ناستې ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلي قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه، له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلي قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نایلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر لدوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسیدونکی میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانل باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراضه دي. نو خدای دې چې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څو ورځې مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهراني او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. هم غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان نظر رحم واخلو، خو ویندویانو زمونږ پوښتنې را جواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالی مسایل مهم دي.
دین پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی. موږ دین افغانستان زه وایم چې سلګونه کاله دلته اسلام تیر شوی،
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي یو څو میاشتو هلې ځلې ل نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی‌ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند. از سال‌ها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیر پیاوړی دستګاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسی ژبې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی، خو له بده مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږ یې اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره یې خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي، خو دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو، خو ونه توانیدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوی وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې:
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 واټیا کسان شورا لرو. بیکار سره موږ 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچلېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا د اوسمن سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشو. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټریا غصباد سامان آلات پکې موږ خو کیږي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوې دې نشو، دا غنه شو، دا خو نه د کیږي کنه.
هغه وای داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پله به ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیه پخر تنگدستی کشا راټیټ شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د شلو زرو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په بنګلادیش کې یوې کښتۍ اور اخیستې چې له امله یې 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پېښه نن سهار وختي دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوې او په یونان کې هم د کډوالو د یوې بیړۍ په ډوبیدو سره لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. دا پېښه پرون شوې او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا وریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام خبرو. خو تر دې پروګرام مخکې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورونې د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان را غوولي دي چې له دې خبر دي او د مولا محمد عمر د کورونې غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې.
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون للارې خبرې کړي، خو نوموړي د خپل وکلنې دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډان ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی ته ولېږده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ نواسي مکړي. د په همدی کور کې شپانه سکالا د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوه په لندۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښ کې وسېدی چې د اورارو دا د د اکا ځای و. دا ځګه دلته په همسایتوب دی وشدید دلته 15 شپانس کال درول اسکار پر دلته و. بیا چې د افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر مومنین لاس ورولې دی. بیا دوی د دغه دغه سولاړ کندار ته پکاړه حالت بیا ستوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمینور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نموړی وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړی د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان کاو د ملا محمد عمر نژدی ملګری ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې.
چې دوی واده واده د کندهاره راله د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې ولوړې ده د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسی یو بل همسایه مې د یو سری بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره و دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سری کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سو امریکایانو ټاپاله باندې بوله زموږ شان یم ګرده یوړه د دوی دام یوړه ټول هغه شان مې سره چور کړ دوی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سری کې ملا یعقوب اخوند خپله همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کړ کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دلته وښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري سوله واده مو بیا واسوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بل چې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان کاوی ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری وو. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامات مو نو سره درلودې شناخت مو سره درلودې خو دلته به دغه ملا محمد اخوند زموږ برای دلته دوستي وکړه په دې راوت کې نو خو برای ساتنګ پر مخ نو د ده سوله کوي پارک چې یا دنیا کلونه به دوه کاله به چی چې نمی دیدلی ولې نه راتلې خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدول نو دا اوس کوم زده چې ما خو موږ داسې په چا ګرځاو اړیکې خو وسن موږ دانه دي وسره خرابې خو ما نه موږ داسې ورغلی نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وایي تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځي تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې خو دا نظامي معاهدین چې دیګر دوره سوال کوي، یو خو یې دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه معاهدین څه شی نه وکوي روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دغو سره نه کوي. بعدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي، دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپل دې معاهدین ته واسي افغاني چې دفاع لاس نه ورکوي. معاهدین هغه یې در په در ګرځي یا کوچنیانې در وږي مړه سوه هېڅ څوک وروره کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري. کوچنیانې مریضان دي ګرده در به دره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایا نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د شکراور د کلي ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زمونږ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په ملیونونو شل او شوت معاهدین خلک او د الله د اسري د لپاره پراته دي زمونږه حکومت ته دا درخواست چې دا سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوې ده چې هغه په طالبان سره په جنگ کې بیا په ډرون باندې بیا په توپ راکټ باندې لګېدلې وو هغه له مواد مرکب له هغو سره به کومک هم کاوه خو مبتاسې بنا چې کوم ځای د الله د طرف نه شاله شو او معیب او د الله د اسري لپاره وو هغه له چا مواد ورکړي دي نو له په موادو کې برخه ورکړي ده نو ته خدای دغه کړې ځکه ویلې تا دغه له کتابچه نه جوړوله چې په څنګه بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنه تیس باندې لګېدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دوم کې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو او بیا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د الله د اصلي نه بل هیڅوک نشته دی او هغه د سیمریزان د چې زمر په سلګوي کې پراته دي او د وای نه دا غونه د وای د لاسه کیږي او همدارنګه په تیم خاصله خلکو سره کومه کومه مفړه د الله د اسري لپاره پراته دي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوایان او د حکومت ته زمونږ د درخواست کوي دا کم دی لسی د دوا لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
السلام علیکم دا د رادیو ته سلامونه کوم وانو سر سبزر خان دی دغه خارجان سپورځي کې د ورګي په وخت کې حالت ازما یو سره مبارک خراب طالبانو مینونه پښې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي اته بمبار کوي او سره سن مالک زراول د هغه څخه د دې پرغله بازار ته بازار شامل ته چیرې وڅېل جنگونه چې سو په جنگو تور له دغه لاره باز وخت مرګي ته لاره د ورګي څن په چې له امه کور تیر شو ما چې یو ورته کومک ما سره مخکړه د خپل مای دې په سینو کار نه کی کوټه پروت مې وروره دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دې د درې واره مو څه تاسو تللی ما دا په دې سره کوم ارته دې زاري دې کړي چې ما ته یو نوم نه دی کړو دې چې سره ولا سنه آیا نه په غاړه دې انا زه کرا به سم دلته کوټه پروت مې چا دې ما غور نه کړو دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې چې سره ما و سلام
السلام علیکم ازاده رادیو ټول کا تاون کو ورځو سلام د سلام زه یو ډیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګړو د لاسنه شم کولای چې خپل ځای او نوم افشا د تیر حکومت نشم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي زما ونه زه د زخمی حالات ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم دا ازاده نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځه خریدون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي وسلام په قاشود ول زاد رامن د قاشود ول سوالي کې د جباکان سره ومه هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم په اوره قاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبد الرحمن دی چې د جباکان سره په قاشود ول سوالي کې هم چې وای یو طالب دراس د کناز کې هرات کم د مسله کې پروت هم په پرو مایو باندې ما شان ورګې نه و دا په هغه نه درغله کله کوم هغه تجمان ما زغره ما څه دي نه ما لمر دي چې کوم څه ده نو ته دې پاتون چې سپر اویا او اویا شپږ ویش یا څل شپږ پند د ځان لمر دي که ما زغره تعلیم ورو ما ته دغه ضرورت دي چې تاسو ورونی ته وځه چې در به کړی ما شوم باندې کله به من کړی دي ما یو ونه ټکوټ کوی در به راي
السلام علیکم ازادیر ادیو ته طالبان دا دغه ما یو وینو ما غنور کی که څه چل دي ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه هیڅ مالی میږي لکه چې حکومت نه و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علمي لا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر روزو په دغه ورځ سي ازما سره د کوم خیریت د سټي یا کوم شي سره ازما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم ازما راته تم امید ده زه د رادیو څخه خدا ته کې چې ازما د غواز ډیر ژر واغی او ډیر ژر ما په حق له باندې دی خپل دریز ورانه کېو ما دا پیغام یې نشري ژوند دی په خپل کې فرپوروي
سلام علیکم ماده بادغیس تا ولایت د بالمرغا دوله سره د جوخوجي د کلمې اړیکې نیولې وروره
زمر مشکل دا غدی چې زر کا سک ما یدنی دا ما یدنی ته تر اوسه پورې دا دوا کال کیږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکړي موږ راغدي تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغام احمد خانین نیو پنځه کاله زر مخه تقاوت کړی دي تقاوت مې هم تروسه ندی اخیستی د بعضې ایک ساجي مشکلاتو له خبره له کباله چې کابل ته نسم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا زموږ تقاوت چې چې مالیه د یو همدردۍ ده رویه څخه دغسې دي کړي چې دا زموږ تقاوت چې ځکه تقاعدینو پرې یوه ځای را کوي دغه مثلا که اوه لکه کېږي که شپږ لکه کېږي د یو مامور به د یو کار په وسي یو دکان به په وکړي یو کور یو خونه به په جوړه کړي یو بل به او کېدی داسې موږ سره کړي چې د کاله څلوېښت زره روپۍ او یو زره په دې باندې د کاله هم ګزاره نه کېږي نو دغه چې دا اوږده لار زره چې مالیه اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د شاهي قانون د قانون د وخته څخه دا کیسه شروع ده په هغه وخت کښې به پیسې نه وې اوس خو پیسې هم څه امکانات هم ډېر دي او بیا خو دا یو امانت پیسې دي دولت سره زموږ پرچې دي د معاشو څخه یې را څه ګرځولي دي نو موږ ښه خبره خو دا ده چې دا زموږ امانت پیسې خو د هغه دپاره دا دولت تقاوت ګرځي چې وایي بیا یو سړی تقاوت شي دا موږ ورکړو چې بیا دی یو خپل کار به وکړي اما کېدی بېرته موږ څه داسې فکر په ډول را کوي لکه اوس چې موږ تاسې روزمره وینو په دا شکایتونه و دا د متقاعدینو چې یوه ورځ رئیس نشته یوه ورځ بودیجه نشته یوه ورځ بانک تللی دي تر دا خو بهتره خبر دغه ده چې دغسې پر یوه ځای ورکړي او بل پر وزارت مالیه زه ودې ته اریان یم چې په یوه وزارت کښې پر مامورینو باندې دوه رقمه قانون د متقاعدو دی تطبیقوي څنګه هغه داسې د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پورې تړلي دي د وزارت مالیې مامورین دي هغه چې بیا تقاوت شي ګرده یو ځای ورکړي او که زه تقاوت شم د بلې شعبې د بل ریاست هغه بیا ما سه داسې په کستوارې را کوي د کلو.
السلام علیکم خپل احترامات تاسې ټول اورېدونکو ته تقدیم وم. زموږ دغه د تقاوت په باره کښې څو وارې دا خلک ډېر شکایتونه کوي موږ یې هم کوو تقاوت موږ یو پیسې دي زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي نو دغه ولې دوی دغه اوږدې لارې اخیستې دي چې دغه په کستور کوي د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه ون په دې خو هېڅ نه کېږي خو دا یو ځای ورکړي.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري
دا و ستاسې پیغامونه. په ځینو پیغامونو کې معلولانو او دغه راز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حده مني خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري خو وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دي ورکول شوي خو دوی وایي چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتې چې د ماشونو د ورکړې لړۍ چیرته رسېدلې؟
د سنبلې او میزان معاشاتو لړۍ موږ شروع کړې وه د ورکړې تحول وروسته مو د اسد د میاشتې معاشات ورکړې بیا دا نور معاشات ماتله وه ځکه د معاشاتو په سکیل کښې خورا ډېر مشکلات وه نو هغه حل شو یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د معاشاتو د سنبلې او میزان معاشاتو لړۍ مو ورکړه چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسېدلې دي استثناءً که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاصې نور ورکړي دي. ولایاتو دا اکثریت ولایات پرون لا دا د معاشاتو پروسې موږ پوره کړې معظمي کوښښ دی چې دا پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه را وړي دي د هغو معاشات هم ورته اجرا ځکه موږ دغه ټاکلی وو چې د جدې څخه مخکې باید ټوله معاشات اجرا شي ځکه جدې کښې بیا مالي کال نوی کېږي زموږ سیسټمونه بندېږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عملي کېږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه دریو میاستو داسې فیصدي ویلی سئ مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي حداقل د یوې میاشتې
د یوې میاشتې هغه د اسد میاشتې خو نو 100% ټولو ته اجرا شوي دي او پاته دغه د دوه میاشت لړۍ چې مورس ته شروع کړ دا هم که درته یم نه تر نیوی تر کنځ نیوی په ساده اضافه ادارا ته اخستی دي استثناء نه اوسو ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي چې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت
حکمل سے بعض ملاحظے و استاس الخوانہ د طالبان د حکمت الخوانہ د خوانہ یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامن سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې څخه کوم ماشات کې لونه پاتو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ امتیازي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس به 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بلې ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستله. داسې مشکلات به هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو د هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، معاشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول تر رسیدلی دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خود اسی کټګوري کړی نه دی؟ مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکونکي، ټول دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کیږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خود بس تو په حساب تا، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات هغه کد ښوونې روزنې په وزارت کې، هغه کد تحصیلات په وزارت کې، او هغه کد مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. ماش به یو ډول ورکول کیږي. ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکو پیغامونه پریږدي، همدا وایي حتی در دی وی ونی مو نه مخ کې پوره د وسم پیغامونه سچ وایي. موږ ته ماشونه نه دی را رسیدلی، کېدای شي په لارو پرتو ولسوالۍ کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسیدلی.
نو خو تقریبا دا غنن چې زاستا سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 15% اضافه ادارات خپل ماشونه اخستی دي. نو یو استثناء ان کې یو اداره او دوه پاتې دا مشکل دا غو دي چې هغه استحقاقونه پر وخت نه راوړي. موږ وزارت مالیه کې خپل مادګي ورته درلود او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بله، او په دې دولتي کسانو کې یو شمیر کسان ډیر ګیلمندي مختچه زنګونه وهي، متقاعدین دي، هغوی وایي چې ماشونه نه ورسیږي، امتیازات نه ورسیږي، او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخوانی حکومت پوزي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوې مخکې محمد خبر کړی دی، دا بحث کړی دی. دا هغه مشکل تخنیکی دی، د سیستم مشکل دی. تیری اداري او ډیر مغلق سیستم ورته جوړ کړی وو چې دا بیا د دولت د نور سیستمو سره وصل وو، او په وخت کې باید ټول سیستمونه چالاني. یعنی مشکل د سیستم او د پیسو نه وو. کوم بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوی و، دوی هغه بودیجه پوره نه و مصرف کړی. یعنی دا غسوال لستو مالی کال بودیجه څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه 1 لک کسان موږ به میټریک کړی و د کال په شروع کې، په هغو کې 6,000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي. دې 6,000 کسان پاتې دي، او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کوو، تقاعد ورکوو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومټریک سوی وو، د مغو بایومټریک شو مشکل دی. کوم کسانو چې کارتونه اخیستي، بای الکترونیکی کارتونه اخیستي،
بله، وو د دې مشکل دی ځکه سیستم باندې دی. د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري. دا د دولت نورو ادارو د نور سیستمو سره لري. ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. دا معاشات دی
د معلولانو په اړه باندې کوم لږ وضاحت ورکړي. د دوی استحقاق لیګل سوی دی وزارت ته، د دوی او ول نه دی ورسېدلی معاش تر اوسه.
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې دا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چار وزارت پورې اړه لري. چې پښتنه د هغه سو وسې او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی اواله سو یا اواله کیږي، سو خو اواله کیږي. دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړوي، مشته راوړي، موږ ورته تادیه کوو. او دوی خپل اصول لري. اوس داغه اصول د مخ کې یعنی هغه تفصیل دوی ورکوي چې وزارت مالیه سره ډیر کار نه لري.
یعنی دا ستونزه نسته چې پیسې دي، نو پیسې شته، اما لیګلی پروسه دی، لیګلی یو څه ستونزه لري.
د دولت عادي بودیجه لپاره مشکل څه لري؟ بلې، و هم دا دي چې تاسو وینې معاشات ورڅخه اجرا کوو. او عادي برحاله دا لړۍ شروع ده، او تقریبا مجددیت حوالو وروسته عادي د درو میاشتو معاشات مو د ټول دولتي کارمندان د ورکړي دي. دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالیکال هم را نوې کیږي حقمل صاحب تاسو تازه خبر ورک چې ساکل بودیجه مو هم د نوې کال لپاره پلان کړی دا د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړی وي کله غوړیدونکو ته وای چې دا بودیجه څومره ده څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا نو کولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شئ په نوې کال کې
بلې و د سوال سو یو مالیکال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده تصفیه لا پاته دي وزیران شورا ته استو د تصفیه د پاره چې کله تصفیه شو په نیو کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو او پس له دوه سیسو څخه لمړی ځل د چې موږ یو داسې بودیجه جوړو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده عادي څومره ده انکشافي څومره ده هغه جزئیات نو شریکوالای ځکه د تصفیه تر مخه د تصدیر امکان لري چې د تصفیه په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغیرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل وو.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211